بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تاریخ
پاڼه
گرانو قدر من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعه مبارک ورځ د 1402 هم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 11 او د 2023 میلادي کال د جون له 10 نیټې سره سمون خوري. سل کال مخکې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 11 نیټه د اخلاق ستر استاد او عارف عالم آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی وفات شو. میرزا جواد آقای د کامل عارف د عمل کوونکی عالم واصل سالک او د ګران قدره فقیه حاج میرزا شفیع زوی وو. هغه په تبریز کې زیږیدلی و او له ابتدایي او لوړو زده کړو وروسته نجف اشرف ته لاړ او د حاج آقا رضا همدانی اخوند خراسانی محدث نوری او اخوند همدانی پشان تکړه استادانو له محضره یې ګټه پورته کړه. میرزا جواد آقای ملکی په 1440 هجری قمری کال کې ایران ته لستنېدو وروسته په تبریز کې استوګن شو او د مشروطیت په اوج کې قوم ته کډه وکړه. آیت الله بهاءالدینی شیخ عباس تهرانی او د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی د هغه له مشهورو شاګردانو څخه وو. له ارواښاد ملکی څخه د اسرار الصلات المراقبات اعمال السنه په فقه کې د یو لړ رسالو او رساله لقاء الله پشان ارزښناک آثار پر ځای پاتې دي. د غرباني عالم د انسان د تهذیب په لار کې له یوه عمره هلو ځلو وروسته بالاخره د 1444 هجري قمري کال د ذلحجې د 11 نیټې په سهارګاه کې وفات شو او د قوم په شیخانه دیره کې خاورو ته وسپارل شو. درې نوي کاله پخوا د 1409 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په نهمه نیټه په ادیب پېښوري مشهور یو نامتو دانشمند ادیب او شاعر سید احمد پېښوري په تهران کې وفات شو. هغه په 1923 لمریز کال کې د ننني پاکستان په شمال کې د پېښور په شاوخوا سیمه کې وزېږېد. لا ماشوم چې د خپل قوم ډېر خلک او پلار یې له انګرېز نیواکرو سره په جنګ کې له لاسه ورکړ. ادیب پېښوري خپلې زده کړې د افغانستان په غزنی کې پیل کړی او د ایران په شمال ختیځ کې په مشهد او سبزوار کې د نامتو فیلسوف ملا هادی سبزواری پشان عالم په محضر کې زده کړو ته دوام وکړ. هغه وروسته په تهران کې د ادبي او فلسفي کتابونو مطالعه او شعرونو ویلو ته مخه کړه. په ډاګه ویلی شو چې په اصولو او دینی اساساتو باندې د زړه ایمان او له نړۍ بې پروایی د ادیب پېښوري له روحانو خصوصیاتو څخه و چې د هغه په ډیرو شعرونو کې ښه څرګند دی. هغه د انګریز له استعمار سره ډیره سخت مخالف و او مسلمانان یې د هغو په مقابل کې یو ځای کول. ادیب پېښوري په فارسي ژبه کې د شعرونو یو دیوان لري چې ډیر استادۍ سره ویل شوی. قیصرنامه، جنگ یونان او عثماني د دغه عالم له نورو شعري کتابونو څخه دی. اولنن و دیش کال پخوا د 1415 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په نهمه نیټه د ایران په لویدیځ کې د عراق د صدام دیکتاتور له یرغلګرو پوځه د مهران ښار د بیا نیولو لپاره د کربلا یک نومي عملیات پیل شول. دغه ښار د 1416 هجري لمریز کال د وږي په 10 نیټه پر ایران د عراق د باسي ځواکونو د تیرې له پیلېدا لږه وروسته له نیواکه کابو 2 کاله وروسته د ایران د میړنیو ځواکونو پر لاس آزاد شو. د 1915 هجری لمریز کال په لومړیو کې صدام د نښتې په جبهو کې د خپلو ماتو د جبرانولو لپاره یو ځل بیا د مهران ښار ونیوه، خو نه شوی کولی چې هغه تر نیمې میاشتې پورې تر خپل واک لاندې وساتي. او د کربلا یک په دقیقو او ګړندیو عملیاتو کې نه یوازې مهران ښار بلکې د هغه په شاوخوا مهم کلي او سیمې هم آزادې شوې. تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغروره کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په هکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سورې زمر کې دی او هم احتمالا په سورې لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافله کیږي او فکر کوي چې دا خپله هم دی دی چې توانېدلی دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بلکل همدغه عبارت د قارون په هکله دی چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپله برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه، نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلی دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له مونږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیه السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغروره کېدل یعنی په ناحقه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. ګرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د روغتیا مجله. درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه و منئ عزیزانو، د روغتیا د مجلې له یوې بلې برخې سره مو ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
حاضر شوی یو. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ. عزیزانو، نن غواړو د یوې عامې مسلې په اکله در سره وژغیږو، او هغه د سپږو مسئله ده چې په تیرو بیا په کلیو کې ترې ډیر خلک کړیږي. په نننی پروګرام کې به په دې رڼا واچوو چې سپږې څه شی دی، څنګه کیږي او درمل یې څه ده. دوستانو، یادونه کوو که کومه ستونزه لرئ یا د پروګرام په اړه وړاندیز او نیوکه لرئ، همداراز که غواړئ ستاسو په علاقې وړ موضوعاتو زموږ د طبي پروګرام جوړ شي، له موږ سره په تماس کې واوسئ. که تاسو له موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ، زموږ پته په لاندې ډول دی. د ټلیفون نمبر 00 1 2 4 8 او 9. د ایمیل ادرس pashto9@yahoo.com او د سایت ادرس parstoday.ir/ps.
حشرې دي چې د ناروغانو په سر او بدن کې همداراز په جامو کې ځای نیسي او د ناروغ له وینې تغذیه کوي، چې د ډیرو خطرناکو ناروغیو د انتقال لامل هم کیدی شي. سپږې کابو 3000 ډولونه لري او د تیلنونکو حیواناتو او مرغانو بهرني اپارازیتونه ګڼل کیږي، چې د تیلنونکو حیواناتو او مرغانو له ویښتو او بڼکو پرته په بهر کې د ډیر وخت لپاره ژوندي نشي پاتې کیدی. یوه سپږه په یوه میاشت کې تر 300 هګیو بیا اچي او بیا مړ کیږي، او که په 24 ساعتونو کې وینه ونڅخي ژوندی نه پاتې کیږي. هګۍ هم د انسان یا حیواناتو له وینې استفاده کوي، او که ورته کافي غذایي مواد ونه رسیږي نو مري. سپږې د بدن له تودوخې سره په مستقیم ډول تړاو لري. له همدې امله په ژمي کې چې لمر کوټو ته ډیر نه رسیږي، سپږې بیا ډیریږي او حتی اپیدمي یې بیا رامنځته کیږي. او که په کور کې په یو وطن کې پیدا شي، د کور ټولو غړو ته سرایت کوي، او حتی د سیمې په کچه یې بیا اپیدمي رامنځته کیدی شي. که ناروغ تبه ولري او تبه یې تر 40 درجې لوړیږي، سپږې په خپله د هغه بدن بیا پرېږدي. همداراز په دې اړه تازه څېړنې ښیي، کله چې ناروغ مړ کیږي، سپږې د هغه له بدن وځي، او ښایي لامل یې د هغه د بدن د تودوخې کمیدل وي. د سپږو د ودې لپاره تر ټولو مناسبه تودوخه د سانتیګراډو 30 درجو شاوخوا ده. سپږې په ټولې نړۍ کې شته، او ډیر ځله د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپږو اپیدمي رامنځته شوې ده او له ډیر پخوا موجوده وي. حتی په هغو مومیایي جسدونو یا مړیو چې له میلاده کبو 3000 کاله وړاندې مومیایي شوي هم د سپږو نښې نښانې موندل شوي دي. سپږې د تایفوس، راجیا او خوندک په نوم تبې رامنځته کوي شي، او په همدې توګه د نورو ډیرو ناروغیو لکه د طاعون او زیړې تبې د انتقال لامل هم کیدلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به راشو دې خبرې ته چې له سپږو څنګه ځان ساتلی شو. تر ټولو مهمه خبره خو شخصي حفظ الصحه او د صفایي خیال ساتل دي. په اونۍ کې حتما باید یو یا دوه ځله حمام وشي، او که له دې ډیر وشي لا ښه دي. صابون او شامپو د سپږو په لمانځه وړلو کې مهم رول لري. په ګرمو اوبو حمام هم د سپږو د لمانځه وړلو لپاره مهم دي. هیڅکله د بل چا له زمونږ صابون او ځان پاک ګټه مه اخلئ. هره ورځ خپل ویښته زمونږ کړئ، کالی ژر ژر بدل کړئ. د کالیو او توکول په تیره د داخلي برخې او درزونو او اوتو کول ډیر مهم دی. د نورو لباسونو، خولیو، لونګیو، پکونو او د سر ګل ټکریو او نورو ګټه ماخلی. داسې یو حدیث شریف هم شته دی چې وایي د نورو لمسواکونو یعنی د غاښونو برس چې اوس معمول دی زمنج او ځان پاک ګټه ماخلی. که په کور، مکتب، لیلیه، مدرسه، جماعت یا هر بل ځای کې د ډیرو کسانو د اوسیدو ځای وي، یوه سپګه هم پیدا شي، دا په دې معنی ده چې کیدای شي په دې اداره، ارګان یا جماعت کې اپیډومي رامنځته شي او یو بل ته انتقال شي. باید ژر تر ژره مسؤول کسان، اداره او معلمان خبر شي تر څو چاره یې وسنجول شي. یعنی د یوې کس په سر کې د سپګو شتون هم باید بابیزه ونه ګڼل شي. په پرمختللو هیوادونو کې د مکتبونو، مدرسو، لیلیو او مسؤولو کسانو هر میاشت په دې اړه پلټنه کوي، معلومات اخلي او که په کوم کس کې د سپګو هګۍ ومومي، ټولو د هغې ارګان اړوندو کسانو ته د سپګو ضد شامپو او درمل ورکوي او ناروغ ته تر رغېدو پورې رخصت ورکوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا ډول مسایلو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. برستنی، توشکی، فرشونه او د کوټو کالی باید ژر تر ژره لمر ته واستول شي. د نورو له شخصي وسایلو لکه توشکی، بسترې، کمبلې، برستنی استفاده مه کوئ او نور چاته هم اجازه مه ورکوئ چې ستاسو له بسترې څخه استفاده وکړي.
د افغانستان طبي ماهران او کسان چې په روغتونونو او درملځایونو کې کار کړی وایي چې د افغانستان په روغتونونو او کلینیکونو کې د سپګو ضد درمل ډیر کم استعمالیږي او اکثرا تر وخته تیریږي. ډیر وخت ډاکټران دا درمل چاته نور کوي او حتی ناروغان هم اخیستل د ځان لپاره یو ډول شرم ګڼي. په داسې حال کې چې په لیرې پراتو کلیو او کلیوالو سیمو کې په تیره د ژمي په موسم کې ډیر وخته دا ناروغي موجوده وي. موږ غواړو خلک هم په دې پوه شي چې په ټولو کلینیکونو کې د دې ناروغۍ لپاره درمل شته چې د نړیوال روغتیایي سازمان او د افغانستان د صحت عامې وزارت د درملو په لیست کې موجود دي. نو باید له یوې خوا کلیوال خلک باید له ډاکټرانو دا درمل وغواړي او دې ناروغۍ ته د ناروغۍ په سترګه وګوري، سترګې پرې پټې نه کړي، او له بلې خوا ډاکټرانو او صحي کارکوونکو ته زموږ سپارښتنه دا ده چې د ناروغانو په تیروي ماشومانو د معاینې په مهال د ناروغۍ ته هم بیا پاملرنه وکړي او د سپګو د هګیو لپاره د ناروغانو ویښتو ته هم یو نظر واچوي او د نورې درملنې په څنګ کې ورته هم هغه درمل چې د کلینیکونو په درملتونونو کې اکثرا له وخته بیا تیریږي خلکو ته ورکړي چې ګټه پورته کړي. د تهران رډو پخوانی همکار ډاکټر اماد الدین پیژمان وایي یو وخت چې ما د افغانستان په یو لیرې پراته ولایت کې د دواګانو د توزیع او د توزیع د کنټرول په برخه کې کار کاوه، تقریبا په ټولو کلینیکونو کې زموږ د سپګو ضد درمل بنزال، بنزوات او لندان تر وخته تیریدل. اما یې چې پخوانی اسناد وکتل تقریبا هر کال د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت دا درمل له وخته بیا تیر شوي وو. نو ځکه مې د کلینیکونو له ډاکټرانو سره یو میټینګ ونیو او ورته معلومه شوه چې حتی ډیر د کلینیکونو مسؤولان د دې درملو په صحیح استعمال بیا هم نه پوهیږي. کله چې مسؤولو کسانو ته د درملو ګټې واضح شوې نو په راتلونکو میاشتو کې هر کلینیک له مونږه د همدې درملو د اضافي ورکې غوښتنه کوله. مونږ غواړو خلکو ته واضح کړو چې په ټولو کلینیکونو کې د دې ناروغۍ لپاره درمل شته چې کولی شي په وړیا ډول یې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا درمل ډېر ګران دي او ترلاسه کول یې ډېرو پیسو ته اړتیا لري.
قدرمن اوریدونکو، په کلینیکونو کې ګاما بنزین یا لندان یو سلنه محلولونه شته چې ډیر په اسانۍ ډول کولای شو هغه استعمال کړو. اول ویشته لامده کړو، دوی کاچوغې د لیندان محلول په ویشتو وبهو په داسې ډول چې د ویشتو ټولو برخو ته ورسیږي. 15 دقیقې پریږدو. په دې مهال کې لانده ویشته لږ زمونږ کړو هم هغه ښه ده تر څو درمل د ویشتو ټولو برخو ته ورسیږي او بیا یې پاک ومینځو. باید محلول مو په سترګو، پوزه او خوله کې لاړ نه شي او کوشش وکړو چې یوازې ویشته پرې ککړ شي. په کلینیکونو کې بنزایل بنزبات هم شته چې ورته استعمال لري. له دې سربیره ورته د پوستکي د یوې بلې ناروغۍ اسکبیس لپاره هم استعمالیږي. په دا ډول چې له ستوني لاندې له تناسلي آلې او مخاطي غشا ګانو پرته ټول بدن پرې ککړیږي او سهار باید ومینځل شي. باید متوجه واوسو چې دا محلولونه په هیڅ ډول د خوراک لپاره نه دي، بلکې زهري مواد لري. پریمیترین 15% شامپو هم شته چې په پاکو ویښتو په داسې ډول مخل کیږي چې د سر تر پوستکي ورسیږي او بیا 8 تر 12 ساعته پرېښودل کیږي او بیا مینځل کیږي. د هغو هګیو لپاره چې په ویښتو سرشتي او یا ریشک هم ورته ویل کیږي، کولی شو زمونږ په سرکه لمده کړو او بیا یې زمونږ کړو.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پاتا ورسیده. هله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځیدلې وي، که تاسو دغه پروګرام اوریدلې وي نو خپل ګیر چاپیر کسانو سره هم دغه معلومات شریکولی شي. تاسو نه په همدې ځای اجازه غواړو
او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
ګلون اوریدونکو زموږ سلامونه او منئ. د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره مو په خدمت کې یو. د خدای په فضل په تیره برخه کې د تحریم سورې 15 آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له 6 تر 8 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې د 6 آیت تلاوت ته. هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
اي هو كسانو چي ايمان مو راوري دي، تاسو اخبل زانونا او اخبل اهل يعني كورني لداسي اورنا بچ وساتي چي ده هغا خشاك خلق او کانی دی. هغه اور چی پر ډیر سخت خویا قوتناکه ملائک مقرر دی، چې دوی په هغه څه کې د الله نافرمانی نه کوي چې دوی ته حکم کړی وي او دوی هغه څه کوي چې ورته حکم کولای شي.
ګران اوریدونکو، د دغه سورې په لومړیو آیتونو کې د ځینو کورنیو موضوعګانو په اړه ځینې بحثونه مطرح شول. دا آیت د خپلې کورنۍ د غړو په وړاندې د انسان د مسؤلیت په اړه فرمایي. د ایمان خاوندان یوازې له دوزخه د خپل ځان د ژغورلو په فکر کې نه دي، بلکې د کورنۍ پر وړاندې هم د مسؤلیت احساس کوي او هغوی د بدو کارونو له کولو منع کوي. ښځه او میړه د یو بل په وړاندې په تیره بیا د بچیانو پر وړاندې مسؤل دي. هغوی باید د کورنۍ چاپیریال له هر ډول ککړتیا پاک کړي. من جمله پرې نږدي هغه څه چې دینی ضد فرهنګ دودوي او یا د کورنۍ اخلاق خرابوي د کورنۍ چاپیریال ته راشي. والدین باید نیکیو ته په سپارښتنه او له بدیو په منع کولو سره کورنۍ ښو کارونو ته وبلي او له بدو او ناخوښیو کارونو یې وساتي. له بل نظره، لکه څنګه چې د بچیانو د روغ جسمي خوراک برابرول او د معیشت تامین د والدینو په غاړه دی، دینی تربیت او صحیح سالمه فکری تغذیه هم د مور او پلار له فرضیو څخه ده. طبیعي ده چې په دې مسئله کې کوتاهي او سستي د بچیانو د فکری او عملي بیلاریتوب سبب شي. د دوزخ د اور په اړه فرمایي: د دوزخ سوانګ په خپله د دوزخیانو جسمونه دي چې د ګناه په وجه ترې اور پورته کیږي او غرغرده کیږي، او د دې په څنګ کې هغه کاڼي چې د دوزخ د اور د تودوخې په وجه ویلې کیږي کټ مټ د اورینو لاو په شان چې له اور شین دی راوځي.
ایزانو له دغه آیتونو زده کوو چې لومړی د انسان نفس سرکشه او زیاتې غواړه دی او هغه د بدیو لور ته بیایي. نو په هر حال کې باید خپل نفساني خواهشاتو ته ځیر واوسو چې انسان پکښې ګرفتاره نسي. دوهم، په قیامت او د دوزخ په اور عقیده د انسان په کنټرول او د ځان او نورو په اصلاح کې مهم رول لوبوي. دریم، په اصلاحاتو کې لومړی ګام په خپله د انسان د ځان اصلاح او ورپسې د خپلوانو او بیا د ټولنې اصلاح ده. څلرم، د بچیانو دینی تربیت د کورنۍ د مشر له دندو او مسؤلیتونو څخه دی. پنځم او ورستی، پرشتې په دنیا او آخرت کې د هستۍ د نظام چاروالی دي او جنت او دوزخ د خدای په امر چلوي.
ګران اوریدونکو، اوس د تحریم سورې د اووم او اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اے هغو کسانو چې کافران سیویاست، تاسو نن ورځ عذرونه مه وړاندې کوئ، بېشکه چې تاسو ته به یوازې د هغه څه بدله درکول سي چې تاسو به کول. اے هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، تاسو الله ته توبه وباسئ، خالصه رښتینې توبه. امید دی چې رب به مو له تاسو نه ستاسو ګناهونه ورژوي او تاسو به داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې یې ویالې بهیږي. په هغه ورځ کې چې الله په نبی او هغه کسان چې له ده سره یې ایمان راوړی دی رسوا نه کړي، د دوی رڼا به د دوی په وړاندې او د دوی په ښي اړخ منډې وهي. دوی به وایي: ای زموږ ربه، ته موږ ته زموږ رڼا پوره کړه او موږ وبخښه، به شکت په هر شی باندې شقه دیری.
د تیر آیت په دوام کې چې د دوزخ د سزا پر وړاندې د ځان او کورنۍ په ساتنه ټینګار کوو، دا آیتونه اول کافرانو ته په خطاب کې فرمایي په قیامت کې هیڅ عذر او پلمه نه منل کیږي، ځکه چې قیامت د عمل د مجسم کېدو صحنه ده، او هغه بد کارونه چې د انسان په وجود کې پاخه شي او په توبې او استغفار سره پاک نشي په دوزخ کې به د انسان د سزا عامل وي. لکه څنګه چې تیر آیت په ډاګه وویل چې د دوزخ د اور سونګ او خشاک د انسان له دننه څخه دی، آیتونه په دوام کې یو ځل بیا دنیا ته ستنیږي او مؤمنانو ته په خطاب کې فرمایي د انسان د ژغورنې لاره توبه او د خدای لور ته د هغه خالصانه او صادقانه ستنیده ده چې خدای بدی پټی کړي او له هغو تیر شي. طبیعي ده چې څوک چې له ګناه پاک شي ورته جنت ته د تلو لاره خلاصیږي او د الهي رحمت تر سیوري لاندې راځي. نوسوح توبه چې په دې آیت کې پرې ټینګار شوی په حقیقت کې هغه توبه ده چې له زړه راپورته کیږي او د انسان د واقعي او رښتینې پښیمانۍ سبب وي. نو دا چې یوازې د خلکو په مخ کې د رسوایی او بې عزتۍ په وجه پشان د ګناه د ظاهري پایلو په وجه وي، په بله معنا واقعي او رښتینې توبه هغه ده چې انسان فیصله وکړي نور هغه ګناه ته ستون نشي او تکرار نه کړي. آیتونه په دوام کې په قیامت کې د مؤمنانو او د خدای د رسول د رښتینو ملګرو او پیروانو حالت ته اشاره کوي او فرمایي په هغه ورځ چې دوزخي ګناهکاران سرټیټي او شرمیدلي وي، هغوی یعنی مؤمنان به سرلوړي او ویړمن وي، د هغوی له وجوده به د ایمان رڼا راپورته کیږي او له خدای به د هغه رڼا کمال او دوام غواړي.
ایزانو له دغو آیتونو زده کو چې لومړی توبه او زرخواهي په قیامت کې کار سازه نه ده، تر څو چې په دنیا کې یو او فرصت یې لرو په توبې او ستنېدا سره باید خپل تیر جبران کړو. د دوزخ خور او د قیامت سزا بل څه دي مګر د انسان د خپلو عملونو پایله. انسان باید د ګناه له کولو ډډه وکړي او په ګناه یا تېروتنې اخته سوی وي فورا باید توبه وکړي چې د ګناه تاوانونه او پایلې په وجود کې پخې نه سي. بله دا چې مؤمن انسان له ګناه خوندي نه دی او کله ناکله ممکنه ده ګناه وکړي، خو د واقعي ایمان نښه پښیماني او له ګناه څخه توبه ده. پنځم، تر څو چې انسان له ناپاکۍ او پلیتۍ پاک نه سي جنت ته نه ځي، ځکه چې جنت د پاکانو ځای دی نه د بدکارو او ناپاکو کسانو. شپږم، توبه او مغفرت هم د انسان تیاره مخینه صفا کوي او هم یې د ودې او د نورانیت او کمال لاره برابروي. اوهم او وروستی، په دنیا کې د انسان ښه او خوش عملونه په قیامت کې د رڼا په شکل ظاهریږي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام ما امان الله زمانی او زما محترم همکار
علی اصغر عابدی
تاسو ته وړاندې کړ. نو د دې پروګرام په وخت په پای ته رسیدو سره موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها فهاها سها به المكان
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك
دلمر په حضور کې.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د 1402 هجری لمریز کال د شعار په باب چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د تولید په ودی او انفلیشن کنټرولولو باندې نومولی ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ګران اوریدونکو، د انفلیشن د موضوع او د هغو د پایلو د پیژنګلوۍ لپاره باید په پیل کې د انفلیشن له ټکي، د هغو له قسمونو، د اندازې د څرنګوالي په اړه جامع تعریف وړاندې شي، څو د دې مسلې له لارو چارو سره بلد شي. انفلیشن په لغت کې د پړسوب یا د پوکولو په معنا دی. له 19مې پیړۍ تر مخکې پورې د انفلیشن له ټکي، د هغو نوټونو د حجم د زیاتېدا د ښودلو لپاره استفاده کیدله چې په طلا یا سرو زرو باندې یې د بدلېدا وړتیا نه درلوده. خو له 19مې پیړۍ راهیسې د انفلیشن معنا په هغه مفهوم باندې چې نن سبا موږ ورسره بلد یو بدله شوې ده. نن سبا د اقتصاد په علم کې د انفلیشن مقصد او معنا د بیو د عمومي سوي غیر متناسبه زیاتېدا ده. په دغه علم کې انفلیشن په یو مشخص وخت کې د بیو د پرلپسې زیاتېدا تعریف شوې ده. په دې اساس انفلیشن له پلانونې او پشتیوانې یا ملاتړ پرته د خدماتو او د شیانو د بیو ډېره زیاتېدا بلل کېدای شي چې د اخیستو د قدرت د کمیدا سبب کیږي او د محصولاتو د پیرودو لپاره له موجودو نغدو پیسو سره د محصولاتو د غوښتنې ترمنځ انډول سره ګډوډوي. د انفلیشن په وخت کې د پیسو د اخیستو قدرت کمیږي او خلک په زیاتو پیسو سره په کمو شیانو پسې منډې وهي. جالبه ده پوه شئ چې انفلیشن تل بد او تاواني نه وي، بلکې موږ ښه او رغنده انفلیشن هم لرو. په لاخه معنا او د ځینو اقتصادي کارپیژاندو د نظر په اساس په یوه تقریبا سالم اقتصاد کې له انفلیشن څخه یوې ثابتې درجې ته اړتیا ده. دوی 2% انفلیشن د یوه سالم انفلیشن د اندازې په توګه په نظر کې نیسي. له دغه اقدامه موخه په چټکۍ سره د یوې سالمې او خوځنده اقتصادي ودې ساتل دي.
په اقتصادي نظریو کې انفلیشن ډیر ډولونه او وړې وړې څانګې لري، خو په کلي حالت کې او د چټکتیا په اساس د انفلیشن لپاره درې اصلي څانګې انزور شوي چې خفیف انفلیشن، ډیر او ډیر زیات انفلیشن پکې شاملېږي. له خفیف او ډیر کم انفلیشن څخه مقصد هغه پرسوب دی چې پکې بیې سوکه سوکه په زیاتېدا کیږي. خو خوزنده انفلیشن هغه مهال رامنځته کیږي چې د کلنۍ بیو زیاتېدا په 3% یا له دې په کمه اندازه وي. د امریکا د مرکزی بانک د راپور په اساس د بیو 2% یا له دې کمه زیاتېدا د اقتصادي ودې په ګټه ده. دغه شان مصرفونکي فکر کوي چې بیې په راتلونکي کې زیاتې شي، په نتیجه کې به دوی خپلې غوښتنې زیاتې کړي. په حقیقت کې مصرفونکي په دې وخت کې د شیانو اخیستو ته مخه کوي څو په راتلونکي کې د بیو د لا زیاتېدا سره مخامخ نشي. په دې بڼه کې خفیف او ډیر کم انفلیشن به د اقتصادي روڼتیا سبب شي. په همدې دلیل د مثال په توګه د امریکا متحده ایالاتو مرکزی بانک د خپل ټارګیټ کلینی انفلیشن اندازه 2% ګرځوي. ډیر انفلیشن یا بیرناک انفلیشن هغه پرسوب دی چې په لا زیاتې چټکتیا سره د بیو د زیاتېدا سبب کیږي. ځینې اقتصاد پوهان په ټول کال کې د انفلیشن دغه ډول اندازه له 15% تر 21% ترمنځ تعریفوي، او ځینې نورې دغه کلنۍ اندازه له 3% تر 10% ترمنځ ګڼي. دغه انفلیشن د هیوادونو لپاره تاواني ګڼل کیږي، ځکه پر دوی دباوونه زیاتوي. په دې منظومان کې خلک له ضرورت زیات پیرودنې ته مخه کوي، څو مجبور نشي په راتلونکي کې د همدغه شیانو لپاره لا زیاتې پیسې ورکړي. د پیر دغه زیاتېدا حتی غوښتنې لا زیاتوي او وړاندې کوونکي به د غوښتنو د زیاتېدا د تامینېدا جوګه نه وي. همداراز حقوق یا تنخواګانې به هم کافی نه وي. په نتیجه کې ډیر خلک د شیانو د بیو د زیات لګښت په علت ضروري شیانو او خدماتو ته لاسرسی ونه لري. په دې منظومان کې اقتصاد کمزوری کیږي او د پیسو ارزښت تر یوه حده کمیږي چې د کار کسب زواک او کارونه د خپل اړتیاو په تامینولو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له زیات انفلیشن سره سره پانګوال په هیواد کې له پانګونې ډډه کوي او خپلې پانګې چې ډیر زیات ورته اړتیا هم لري وباسي. اقتصاد بې ثباته کیږي او حکومتي مسؤولان خپل اعتبار او باور له لاسه ورکوي. ډیر زیات انفلیشن د کال په شپږو میاشتو کې د بیو د دوه برابره کېدا په معنا ده. په اقتصاد کې د بیو چټکه پراخه او له کنټروله وتلې زیاتېده د انفلیشن د دغه ډول نښې دي. په بله معنا هغه انفلیشن یا د پیسو پړسوب چې یوازې په یوې میاشت کې د شیانو بیې پکې تر 50% پورې زیاتېږي له دغه ډول انفلیشن څخه د بې کنټروله انفلیشن یا ډیر زیات انفلیشن په نامې سره هم یادول کیږي. سره له دې چې ډیر زیات انفلیشن په پرمختللو اقتصادونو کې یوه کمه پیدا کېدونکې ښکارنده شمیرل کیږي، خو په تاریخ کې چې د چین، جرمني، روسیې، پولینډ او ارجنټاین په څیر په هیوادونو کې رامنځته شوي دي.
ګران اوریدونکو، په وروستیو کې په ایران کې انفلیشن ډیرې ټیټې هسکې درلودې. د 1910 لمریز لسیزې له لومړیو راهیسې تر دې دمه په ایران کې د ژوند د لګښتونو ګرافونه او د بیو عمومي سویه غالبا مخ په زیاتېدو شوې ده، خو د بیو زیاتېدا کله ناکله سسته او کله هم ډیره زیاته شوې. له 1915 لمریز کال رانیولې د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب پورې په مودې کې دغه زیاتوالی تقریبا په شپږو مختلفو پړاوونو کې ارزول کېدای شي. په لومړي پړاو کې، یعنی له 1915 لمریز کال څخه تر 1920 لمریز کال پورې په مودې کې، د دوهم نړیوال جنګ د غیر مستقیم اغیزو او د حکومت د انبساطي سیاست د اغیزو په علت بیې په متوسط ډول 15.6% ودې اندازې سره زیاتې شوې دي. د ژوند د لګښت د ګراف زیاته برخه له 1919 او 1920 کلونو سره، یعنی د جنګ له پړاو سره اړوند ده. دوهم پړاو یې هم له 1920 کاله تر 1922 پورې د کلونو پړاو دی. په دغه پړاو کې دوهم نړیوال جنګ هیواد ته راوغځېد او د یرغلګرو قواوو په وسیله د ایران نیواک او په نتیجه کې د غوښتنو زیاتېدا، د وارداتو محدودیت او د وړاندې کولو کمښت، د بهرنیو اسعارو په حساب سره د ریال د ارزښت زوړتیا، ذخیره اندوزي، اقتصادي راکړې ورکړې لپاره سټمپ پیپر او د ترانسپورت ترنګلتیاوي، او نهایتا د پیسو د حجم زیاتېدا د بیو د عمومي سوي د ډېرې زیاتېدا سبب شوه. له انفلیشن سره د مقابلې لپاره له ګران فروشۍ سره مبارزه او د بیو د کنټرولولو سیاستونه، له زیرمه کولې سره مقابله او د زیرمه شویو شیانو ضبطول، سختې سزاګانې، د بانکي کریډیټونو محدودیت رټل، او لا مهمه د ضروري شیانو ونډو او د شمیر په اساس له برخو څخه استفاده وشوه. البته دغه سیاستونه اغیز شیندونکي نه وو او دوه کلنې مودې ژوند د لګښت کریډیټ څه د پاسه درې برابره شو. دریم پړاو له 1920 کاله تر 1925 کلونو پورې پړاو دی. دغه پړاو د بیو د ټیټو هسکو پړاو دی. د جنګ ختمېدا، د مصرفي شیانو نړیوالې وړاندې کېدا، زیاتیدل او په هیواد کې د کرنیزو تولیداتو وده، د نړیوالو مبادلاتو زیاتیدل، د زیرمه کولو او د سټمپیرو یا ضمانت وړاندې کولو د پړاو پای، د متفقینو د پوځي لګښتونو کمیدا، د پیسو د حجم د ودې کمیدا، د بیو تر پام وړ پورې کمیدا سبب شوې. څلورم پړاو هم د 1926 کال تر 1930 کال پورې پړاو دی. په دغو کلونو کې د پرانیستو دروازو د سیاست، د اعمالدا او د وارداتو د زیاتېدا او د بهرنیو تجارتي مبادلاتو د ودې په علت، د تیلو له خرڅلاو څخه د ترلاسه شویو اسعارو عایداتو کمیدا او د اخیستو د توان په بڼه کې د هغو ریالي انعکاس او په نهایت کې د صادراتو کمیدا په خاطر به یې له نسبي ثبات څخه برخمن شوې.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وختم دلته پای ته رسیږي، او باید ووایو چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه تر مخکې پورې په ایران کې د انفلونشن 15 او 16 پړاوونه به په راتلونکي مطلب کې ورزو. نو تر هغه مهاله ستاسو له حضور اجازه غواړو،
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. Thank you.